اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خبرېږي. دا توپیر ډیرو ته نه کېږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستې دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یوه کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي او کالم کې طنز هم ګډېدای شي. حال دا چې تبصره یې ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نور حوالے هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه. څه تنزیه اړخ لري، دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نور البشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولي دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغو مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوال د لیکلو په وخت باید مراعات کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده او په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده او ډیر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسایل راوړل او هر پاراګراف په یوه موضوع وه او په یوه کالم کې به 15-16 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه، طنز څنګه په کالم کې ځای شي، دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول پکې ځای وای؟
او دا طنز هم یو ارتباط لري د موضوع سره. داسې نه شي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرومرو لري او که ارتباط ونه لري، نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
البته لیکنه په زړه پورې کوي، جالبه وي او د لیکنې هغه خوږلت او رواني او یا استدلال چې سړی کوي کله، نو هغو ته ډېره ګټه رسوي. نو زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم او دغسې غواړم چې یو څه روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کړي، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کالم چې را شروع کوو، د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یوه پیښه تشریح کړي که نه، کیدای شي له نورو ځایونو هم کالم شروع سي؟
او مقدمه خوست په لیکنو کې خلق نه خوخی چې لکه په خواب چې خلق به ویل چې دا حقیقت ته او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف هم دغه ستله او بیا به ورسته اصلي موضوع ته راغله او نو مقدمه خوست په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده ځکه د کالم هغه ساحت هم دومره پراخه نه ده ساحه نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم پا اخبار یا دی مجله پا یوا ځانګړې یا محدوده ساحه کې راځي نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي نو مقدمه نه پرته کالمونه ښه کالمونه کېدای شي
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي مینوال هم لري او خلک انتظار وي هر ورځ چې اخبار کې د پلاني کالم ولولي دغه هلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل حتی په دې اړه بحثونه شو ولې
یو خود داسې دی چې دلته چاپ لکه تاسو چې ووې کالم باندې بحث نه دی شوی په کالم باندې څوک نه دی غږېدلي دغسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی نو یو دا خبره ده بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي بحث پرې وشي او دا کالم لکه د نور ژانرونه هم دغسې خلکو ته ور وښودل شي او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته نو کېدای شي دلته هم کالمونه مقبولیت پیدا کړي
ننګیال صاحب تاسو د سانسور خبره وکړه که چیرې یو کالم سانسور نشي او که چیرې شي د دې دواړو ترمنځ څومره تفاوت راځي
نو سانسور خو یوه د اختناق فضایي چې هغه په لیکوال هم حاوي وي مسلطه وي او لیکوال ناخداګاه کله ځان سانسور کړي خپله لیکنې سانسور کړي او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي د لیکوال لیکنې سانسور کړي دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي نو په اړه لیکنه کې سانسور ښه نه دی دا یوازې کالم پورې اړه نه لري اړه لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال د احساس کې چې زه سانسور کیږم یا سانسور لاندې یم طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي
مثال یو موضوع ده یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي هغه خپله موضوع څه ډول تعقیب کړي هغه خپلې عملي تجربې په دې اړه راته وایي
زه فکر کوم کالم تر ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي مزیدار به وي ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره په ارتباط کې وي نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي او که دغسې کتابي ژبې ته ډېر راشي کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي د کالم دپاره مطالعه هم ډېره ضروري ده چې سړی د مشهورو کالم لیکونکو آثار ولولي د کالمونه ولولي او په خپل ذهن کې هغه وساتي او د خپلو کالمونو دپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې ځکه چې دا سم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهور کالم لیکونکو نو هغوی هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپلې خبرې خپلې لیکنې دوی ځای کړي دي اوس قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي او هغه قصه یو تمهید کې دی دای د خپل مدعا لپاره چغه په ورسته دی لیکي نو د دې لپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي لپاره یو مزه کوي چې دای په هغه مزه باندې خپل فصل وکړي او بیا راټول کړي
هغه چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونو لولي بیا خپل لیکي تقلید کوي په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم له تقلید ځان ساتلی وي څه باید وکړي
زمکه باید هر چا خپل ای البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شو دا دغه سند چې موږ چې په هغه کې غوته نقل وای چې دا نقل وهلای دی خو مطالعه ډیره ضرور ده د ټولو ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده او د ما په فکر اوس کالم د هته رسیدلی خصوصا په نورو ژبو کې چې هغه ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی یعنی د ادبی ژورنالیزم که موږ ورته ووایو یو اساس یې رامنځته کړی دی نو د دې نه بعد ځان وساتي چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي ځکه باید د خپل چمتو کړي وي او پالنه باید د دې فصل د خپل وکړي دغه سیونه کې چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي که څوک د کالم کلا ته ننوځي مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي نو د هر چا هغه خپله ځمکه ده خپل چوکاټونه دي او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کېږي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه
اوس د کیسې وار دی. وږمه جبار خیل راغلی لنډه خو د پند کیسه ور سره ده. دا وایي په دې کیسه کې مې د دوهم راهب ځواب ډیر خوښ شو. راځئ واورو چې دا ځواب څه دی.
ذهن او ګناه. د تانزن او اکیدو په نوم دوه راهبان د ښار په یوه کوڅه کې چې اوبه پکې ولاړې وې تیرېدل. دوی له اوبو سره یوه ښکلې نجلۍ ولیده چې د جامو د ککړېدو وېره ورسره وه او د تېرېدو جرات یې نه کاوه. تانزن ور تېر شو. نجلۍ یې په اوږه واړوله. د سړک بلې خوا ته یې پورې ایستله. اکیدو خپل راهب ملګري ته څه ونه ویل خو خبره یې زړه ته واچوله. او چې ماسخوتن معبد ته ورسېد تانزن ته یې وویل له یوه راهب سره ښایي چې پردې نجلۍ ته ورنږدې شي. تانزن ورته وویل مناسبه نه ده خو ما د ښار په کوڅه کې پرېښوده او تا در سره دلته معبد ته راوستې ده.
باز خان عالمیار د ژوب سیمې ځوان شاعر دی. لا یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ شوې. ښاغلی عالمیار ډېر غزل لیکي. په دې وروستو کې د ناتار تر سرلیک لاندې یو وخت حماسي نظم لیکلی دی او په دې نظم کې اوسنۍ ناخوالی انځور کړی دی. ښاغلی باز خان عالمیار دغه حماسي نظم په خپل غږ راوروي چې له کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل رالیږلی دی.
له چتراله تر بولانه ګلخانی پکې روانه د سالار د سترګو غم خوري لار ورکیږي له کاروانه. تر خپل وس هم زیات ذلیل سو را رسیږه پر روشانه پښتنې په ناتار بیایي له یاغي وزیرستانه. لکه اوس چې څومره خوار دي دومره نو بې ایمانه د بهرام تر امر لاندې ستا بچه د خوشحال خانه. لکه فن سره را پاڅه ننګ سپاته له افغانه پر دریا او یمل ژغ کړه گنی ټوله کیسه ورانه. موږ خو بیا تالا تر غسو زمانه را ته حیرانه ګورګین ډلې ډلې ګرځي یو ځل راسه میرویس خانه. د عینو د سالو روی دی ستیار دور دورانه مرهټه پر لاهور میش دی توره اخله احمد خانه. موږ غیرت او غرور بایلود چې تنست شفکالو خانه په پښتون اوس کوي لوبي د رنجیت شاهی روانه. دغه جنگ به کوی تاسی د یتیم اوښکه ګویانه تور کاله ستا نومده شملوره ګجو خانه. فیض محمد گلگون پوینو بی اسره بی سایوانه د گیسپو ډنډر پریکړه میړنه ای ارسلا خانه. پرنګی د سلامتی پښتنیش به بی پرسانه په تور سرو توران ګټ شول یو د درا ساجب خانه. سالاری در سره شای د میوند د دره خانه ملالی لشکر بدل کړي چتنه ایوب خانه. عربی پیریان یې نسی پر وحشت سر دی ناځوانه د مرغی پر غرو نظر وړه ننګیالی پالې خانه. نه مشوسته نه شیرکسته نه تراغلی ازمیر خانه یا ساوڼه مسخیله خدای دې پیش کړه ناګهانه. ستا گلون گل خانان سول بیگانه لخپل زان خان شهید را تا پیدا کرده را ترا کرده لپنیانا دا ولس با یو کولوی چه شبیا من پریمانا دا وطن کچه دی غاری یا ملنگ بچا خانا میرولی پشان دا مردی لطا ورست ولی جانا گلمکی هم دا چویل سوا لیوانای مسا خانا دا درخو پس پینا خلب سی پایو گرز سرگردانا رباب ردت تور را اخلا وقت دا ننگ دی دم خانا دا ما بی ما توی سپیس پینه ستا پهیل زرف خانا خپل لال بیگ و لال بی باسا دا خدرای و لزندانا دا شهباز گری لسر یوار جغ وکر کربانا شیربانو میریس و زلی ستا پنم دا یوسف خانا تور دلای دا خدای پار دی شهی مرس و لحجرانا دا پلانو لپشو وزا او سر پریکړه ل دربان خوشکیار ته خبرې ظلم زیات سول دوران شاترین در خوند کړه د خونې لشکر لزیان د شمار کې سور دسو ننګاله مومن خان لونی نخوري بچان خوري غمی وړل بدخشان شیرینو دلارې څارې زړه ډک دیل ارمان بس دکن پریش درا دروما پا بیلتون دی مور ستومانا تور لنگای لطوی خونده دو او ورونو دمیانا ستال لاس همیش خپلم ری نکوهل سپرخانا ستار باب و زوانی غاڑی ننکویستا پر میرانا دنازو بی بیزگیر ویدی چر تورکی کتب خانا سترگ سره د شاخون کار دی غلبلی دی لهر خوانه شمایل و هیچ چیغه کن خونه جلات خانه یا پرها د مغزمات شیرینه دی کرپ شیمانه د مرگو تیغر سرائی کرده بس را زل آوارانه ده گجری پخالو مست ده هندکی ده بستری زوانه ده وطن دنجونو نسبه پا وطن دی کدیش پیانا خڑ پڑ پشتن دی پا که بایل پالوانا حسی سر پر بیابانی پر تا قرآن سو زبزبانا دو مزدور پا خلو چاغ چدی ننگ چدی میانانا چب تا چب سیالی کدی چب کدی ورندار ودانا
په تیرو ادبی باسونو کې مو د سیمبول پر ځانګړنو او له نورو صنعتونو سره پر فرقونو د ښاغلي درمل خبرې واورېدې. په نننی باس کې ښاغلی درمل راته وایي چې شرقي او غربي سیمبولونه کوم مشترک ټکي او فرقونه لري. د باس دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر صاحب، موږ په تصوف کې په مجموع کې په شرق کې سیمبولونه ډېر زیات دي او هغه مراحل چی دی دا تصوف آغا پی بند تشریح کهی و جن نوری آغا تصوفی مسئلی چی دی دوی پا دمدر سیمبولون پا مد بند تشریح کهی پا غرب کسی دی بیادا لدی سر دیر متفاوت دی یعنی اوی بیا نور مسائل دی دوی دا سی مشترک تو کم سر لری این دا شرق و دا غرب
دی غربی سیمبولیزم و دی شرقی تصوف تر منز دیر مشترک تکیشتا من پا تیرو بحثونو که همو ویل چه پا اطل سواد دیرش که پا فرانسه که دی رستورشن پا نمه یو شاهی سلطنتی کورنه و داش پا سکال پا وقتی و دا کورنه بیا ورستا دی وقت ولی و دا دی کورنه دی سلطنت پا وقت که دی رومانتیزم مکتب پا وچ که و بیا ورستا دی رومانتیزم دی مکتب کم شاعران و لیکولان چه و اوی دی رومانتیزم نتیش ولی و دی ریالیزم هنر دی جوان دی پارا دی نظریه لاره ونیما دی دوی پا مقابل که بیا دی پرناسیونو پنون زینی خلق پیدا شوال اول ویکتور هوگو وویل چه هنر دی پارا دی که شایران حق لری چه حتی به هدا و به معنا شیر ووی شایر متحد نده چه خواه مخواه دی پا شیر که یو لوی مطلب یو لوی معناوی دی هنر دی ازاده پارا یو اعلام یخ پرکلا و روست دی پرناسیونو پنون زینی لیکوالان و شایران پیدا شوال چه اویم دی هنر ازاده تا و دی هنر دی پر نظریه تا تعهد درلود او پغه پس ورست بیا د گمراه شاعرانو د منحت شاعرانو وډل پیدا شو چې د هنر په زده باور درلود. خو له سره په دې مکتب کې ورست د بودلر او ملارمه او د ریمبو په سر شاعران پیدا شول چې د عملنی سیمبولیزم د مکتب ډبره کې خو دوی د پخوانیو ادبی مکتبونو سره په ټکر کې وو او د هغوی سره په ذوقي او فلسفي لحاظ نه وجود. ریالیزم مثلا تخیل او رویا د ادبیاتو نه یا د هنر د ساحې نه تبعید کړي وو هغوی ټولنیز حقایق ورباندې بیانول. او دوی ویل چې په شعر کې یا په هنر کې د یوې پدیدې نوم اخیستل د شعر د څلورو حصو څخه درې سی خون په اوبو لوهو کوي. دوی په دې عقیده وو چې دغه نړۍ ټول نړۍ د رازونو او د سیمبولونو نه جوړه ده او دا هره نښه هره پدیده چې دلته ده د یو ماورای حس او ماورای مشاهده یا مفوق الطبیعت یو عالم سیوره یا رمز ده. په دې توګه دې ته هغه شاعران لار موندلی شي چې هغوی قوي مشاهده لري او په دې رازونو باندې پوهېږي او دا سیمبول شاعران. دوی هم په فلسفي لحاظ د سیمبولیزم سره دلچسپی لرله او هم په هنري لحاظ. په هنري لحاظ دوی غوښتل چې په شعر کې د هرې کلمې دپاره یا د هرې پدیدې دپاره د هغې نوم ذکر نه کړي بلکې د هغې یوه داسې ځایناستې کلمه یا سمبول ورته غوره کړي چې خپله په هغه پدیدې باندې هم دلالت وکړي او ځینې نور ګڼ مدلولونه هم ولري. او بله دا چې دوی په فني او هنري لحاظ غوښتل چې دغسې یوه شاعري وکړي چې په اسانه معنا نه شي او یو څه د ابهام او پیچلتیا څخه ډکه وي، ځکه دوی عقیده لرله چې که په شعر کې موږ مستقیما د یوې پدیدې نوم واخلو د دې شعر درې برخې خوند ډایرکټ د منځه ځي. په شرقي عرفان یا تصوف کې هم عین عقیده دغسې ده چې د ټول عالم موږ چې څه ګورو څه چې مشاهده کوو او څه چې زموږ په واک کې دي دا ټول د یوه مافوق الطبیعي قوت د جمال او د جلال سیوری دي او د هغې رنګارنګ جلوې دي او خپله د کوم شیان چې دي د رمزونه دي په خپله ذاتي کوم ارزښت نه لري، صرف د یو لوی ذات او د لوی حسن مکررې جلوې دي چې په بېلابېلو شکلونو څرګندې شوي دي. یو دغه مشترک ټکی چې پکې دی. بله خبره دا ده چې په شرق کې په دویمه اسلامي پیړۍ کې د متزلو په نوم یوه ډله پیدا شوه چې هغوی د معرفت دوه وسیلې معرفي کړې، یو حس یو عقل. حس هغه څه دي چې موږ حسي شیان یا طبیعت ورباندې پیژندلی شو، هغه څه چې د حس او تجربې وړ دي، او عقل د مجردو کلیاتو د پیژندلو دپاره دی. او دوی ویل چې اصلي معرفت د رسېدو لاره عقل ده او عقل په مجردو کلیاتو باندې د پوهېدلو وسیله ده، ځکه نو عقل محترم ده او هغه څه چې د عقل او د منطق سره برابر نه وي هغه د منلو وړ نه دي. دوی په مقابل کې اشاریان یا متکلمین پیدا شول، هغوی ویل چې نه، د عقل نه شره مقدمه ده، عقل که محترم ده صرف یو علت ده چې موږ شره ورباندې درکولی شو، په خپل ذاتي کوم ارزښت نه لري. خو د اشاریانو د معرفت وسیله آیات او حدیثو. دوی ویل چېرته چې په آیات او په حدیث کې دي په دې کې د منطق او د عقل ځای نشته، او په دې لحاظ د اشاریانو یا د متکلمینو په شعرونو کې عقل ته ډېر سپکم کتل کېږي. د مولانا رومي شعر دی چې پای استدلال یان چوبین بود، پای چوبین سخت بې تمکین بود. یا حمزه بابا وایي چې عقل ته بس سیال د محبت نه شي، رنګه مینارت سوي په غره پورې. خو عارفانو د معرفت یوه بله لاره پیدا کړه. عارفانو ویل چې نه، لوی حسن ته یا خدای ته د رسېدو لپاره نه په عقل رسېدلی شو او نه د شریعت په لاره ممکنه ده چې ورورسېږو. دوی د روح او د زړه لاره پیدا کړه. دوی ویل چې که چیرې د انسان زړه او روح دومره سیقل شي او د خدای رحم هم ورسره وي، موږ کولی شو چې زموږ د زړه کړکۍ خلاصه شي د معرفت جلوو ته او معرفت وپېژنو. خو هغه تجربې چې عارفان بیانوي د ځمکې او د اسمان ترمنځ د وحدت او د توسل تجربې، د خدای او د انسان ترمنځ د یو ځای کېدو او د وصل تجربې، دا داسې دي چې په ورځني منطق کې نه ځایېږي. د عارفانو یا د شرق د سیمبولیزم عکس العمل د اشاریانو او د متزله په وړاندې دی، او په غرب کې د سیمبولیزم د مکتب عکس العمل د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې دی. د اشتراک ټکی دا دی چې د دواړو د سیمبول نه استفاده کړي، د دواړو وسیله یو ده. نو که په غرب کې د سیمبولیزم رامنځته شوی هغه د ریالیزم او رومانتیزم په وړاندې یو عکس العمل و، او د هنر او فن په وړاندې د سیمبولیستانو د مشخصې تیوري نه چې دوی غوښتل چې د سیمبولیزم د مکتب هغه اعلامیه چې د ژان موریاس په نوم یوه یونانی ولسله شاعر په فیگارو ورسپان کې خبره کړې پغې کې د سیمبولیزم ځنی ځنګړنې وای چې دا به د قافیه حسن پکې وي خبره پیچلې وي او آزاد وي دغه سي ځنی قواعد چې ورته وځ کوي هغه د شرقي سیمبولیزم سره فرق شته ده خو اصلي خبره د دوی ترمن د اشتراک دا ده چې دواړه د ځینو هغو تجربو د بیان لپاره چې په عادي ژبه کې نه بیانېږي د سمبول د وسیلې نه کار اخلي اول مشترک ټکی دا دی چې دواړه په ایډیالیزم باندې باور لري فکر کوي چې دغه جهان هر څه چې وي نو دا ټول رمزونه دي او د دې تر شا اصل یو بل جهان دی او بله دا چې هغه تجربې هغه شهودي تجربې چې دوی بیانول غواړي هغه په عادي ژبه کې نه ځایږي د سمبول یو مطلب هم دا دی چې موږ د عادي ژبې ظرف دومره لوی کړو چې د غیر عادي تجربو د بیان لپاره هم مناسب وي
ډېره مننه ډاکټر صاحب
ډېره مننه
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
پتا داسې خو مکوا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوما توا مخمخا